Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې سماج ملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني په دې هیله چې وخا ورام ورځ به مو فایل کړی وي سموخ خبرونه هر ورځ د سهار له همدی شبي یعنی له وو وجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دوله شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی په خوست کې چارواکي وایي چې هلته د یو امریکایي وګړي د اختطاف د راپورټ په اړه څېړنې کوي ارګوای پرون د جمعیت اسلامي د ګوند پخانی جهادي قومندان عبدالستار غربندي د قتل په اړه څېړونکو پلاوی د خپل کار جزئیات ولسمشر ته وړاندې کړل او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون لسپینې ماڼۍ په وینا کې د استهزا کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهر ډکې څرګندونې وکړې بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه په خوست کې چارواکي وایي چې د غلطه د یو امریکایي وګړي د اختطاف د ریپورتونو په اړه څېړنې کوي نیوز ویک مجلې او یو شمیر نور لویدیځو رسنیو ویلي چې یو امریکایي وګړی فریدریکس د تیری جمعې په ورځ د حقانی شبکې لخوا له خوست تختول شوی د ریپورټونو په حواله تختول شوی وګړی او 50 کلنه او د امریکا په یو قراردادي پروژه کې کار کوي د خوست والی ویان طالب منګل پرون ازادي رادیو ته ویل چې د مسلې د حقیقت موندلو لپاره څېړنې پیل کړې دي
دا راپور نه موږ هم اوریدلې دي مګر په دې اړه موږ هیڅ معلومات نه لرو زموږ امنیتي او کشفي اورګانونه معلومات راټولوي چې دا واقع رښتیا شوې ده او که یوازې ګنګسه ده
دا فرانسې خبری اژانس په افغانستان کې د چارواکي په حواله ویلي چې د امریکا سمندري ځواکونو یو پخانه غړی تیرونه له خوست تختول شوی دا فرانسې خبری اژانس د افغان چارواکو د دې افغان چارواکي نوم نه دی اخیسته وسلوالو طالبانو فرانس پریس ته ویلي چې له دې پیخي خبر نه دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې معلومات ورته رسیدلي خو له نورې تفسیرې ډډه کړې ده ارګوای چی په چې د جمعیت اسلامي ګوند د پخانی کمانډان عبدالستار غربندي د قتل په اړه څېړونکو پلاوی د خپل کار جزئیات پرون ولسمشر ته وړاندې کړل دا په خبر پاڼه کې د دې څېړونکو جزئیات نه دی پړاګه شوی خو خبر پاڼه کې لیکل شوی هغه معلومات چې په څېړنه کې ترلاسه شوی په نږدې وخت کې به له خبريالانو سره شریک شي د ملي امنیت ریاست په دې اړه نوې خبرې نه دي کړې د ملي امنیت ریاست وی سرچینې ازادي رادیو ته وویل عبدالستار غربندي چې په امیر ستار مشهور دروان میلادي کال د جنوري په شپږمه د کابل په خیرخانه مینه کې د 999 ضربتي کتي په عملیاتو کې وشل شو ریپورتونه وایي په دې پیښه کې د عبدالستار غربندی تر څنګ سلور نور وګړي هم وشل شوی دا د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی سپارښتنه کړې چې د غربندی د قتل په اړه څېړونکو پلاوی د کار پایلې د ملي امنیت له عمومي ریاست او د کورنیو چارو له وزارت سره شریک شي او د عدالت د تامین لپاره باید عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي غربندی د جمهور ریاست په ټاکنو کې د اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ډلې ملاتړ کړی و د ډلې مرستیال امر الله صالح د غربندی د جنازي په مراسمو کې ویل چې نوموړی د وی پی چلې د سیل مخې وژل شوی او ولسمشر په اړه هیڅ ډول معلومات نه درلودل د افغانستان یو شمیر کورنیو رسنیو په حواله عبدالستار غربندی تورن و چې غیر مسول وسلواله هم درلودل دا سولې د ولسی حرکت غړي نن د فبروري په ومه په زابل او کندوز کې لاریونونه کوي دا سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطندوس پرون ازادي لړیو ته وویل چې دوی ور بند غواړي
د سولې ولسی حرکت غړي چې په دوو ولایتونو کې دی په زابل او په کندوز کې په دوو ولایتونو کې د سولې ور بند په خاطر ژغ پورته کوي لاریونونه لري د جګړې له شکیلو اړخونو څخه د ور بند او سولې غوښتنه کوي همدارس له ولسونو څخه غوښتنه کوي چې نور سکوت مات کړي نور د جګړې پر شکیل اړخونه فشار راوړي چې روان جنگ پای ته ورسیږي هغه جنگ چې واځي قرباني افغانان ورکوي
دا سولې ولسی حرکت په 2013 میلادي کال کې په لشکرګا کې د نوروز په میله کې ترخونړی حمله وروسته پایل شو. زموږ آزادۍ راډیو ناوړي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استضاع کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندولې وکړې. ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې خپلو پلویانو یو غونډې ته وویل دا یو شیطاني فاسد او کرغیړن کار و چې د ده په وینا دروغجنو او افشاګرانو وکړه او بیا یې به یې هېڅکله له هېڅ بل ولسمشر سره تکرار نه شي. دا وی تر درې کال زیات وخت وشو چې زه له دې حالت سره مخ یم. یو شیطانی فاسد او د دروغجنو کسانو کارو له هیڅ بل ولسمشر سره باید دا کار ونه شي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس مشر نانسی پلوسی چې ډیموکراټه ده پرون خبریالانو ته وویل چې پر ټرمپ د استضاع داسې داخله کېدلې چې هیڅ کله به یې له ځانه پاک نه کړي. د امریکا سنا د چهارشنبې په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه تورونو چې ورباندې لګېدلي وو پاک وباله. دا رومانیا جمهور رئیس کلاوس یوهانس دغه هیواد له صدر اعظم لودیک اوربان څخه چې د کار مودې پای ته رسیدلی غوښتنه کړې چې نوې حکومت جوړ کړي او په دې ډول له وخت مخکې ټاکنو ته یو ګام ورنږدې شي. دا لودیک اوربان حکومت چې د سوشل ډیموکراټ او د هنګري توکمو سیاستوالو ګوندې وړاندیز کړی وو لیکن اړخ یا اپوزیسون څخه د باور رایه ترلاسه نه کړه او ماتې وخوړه. د رومانیا ولسمشر پرون اعلان وکړ چې له اوربان څخه یې د نوي حکومت د جوړولو غوښتنه کړې ده. اوربان او یوهانس ویلي چې له وخت مخکې انتخابات باید وشي. او د اوکراین پولیسو پرون وویل چې یو سړی د ازادۍ راډیو یا ازادۍ اروپا د خبریالې هلینا تریشچوک موټر ته د اور اچولو په تور نیولې. د هلینا تریشچوک موټر ته د جنوري په 9 نیټه د اوکراین په لفیف ښار کې اور اچول شوی وو او په بشپړ ډول تخریب شوی وو. د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو د اوکراینۍ برخې او د اوکراین د ملي ټلویزیون د ګډ پروګرام سکیم جوړونکو ویلي چې نیول شوی وګړی په خټه اوکراین دی. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسن اواکوف تر مخکې پر ټویټر لیکلی و چې د پیښې په تړاو د مالدووا یو وګړی نیول شوی دی. دا خبرونه
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه منفي 15، ایرات لمر د تودوخې لوړه درجه دیارلس ټیټه 1، مزار شریف باران د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 1، ننګرهار لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15، او کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1.
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تایید کړی چې په بادغیس کې په وروستۍ حمله کې ملکی وګړي وشل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې کمیسیون د سې شنبې په ورځ په خپل کلنی ریپورت کې ویل چې په افغانستان کې یوازې په 2019 میلادي کال کې تر 10 زیاتو ملکی وګړو ته په جګړو کې مرګ ژوبلا اوښتی ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له یوې کمیشنرې شبنم صالحی سره په افغانستان کې د بشري سرغړاوي او جنگي جنایتونو په اړه مفصله مرکه لرو. د نیمروز والی له نیویارک ټایمز سره په نوې مرکه کې ویلي چې ایران په هغه ولایت کې د کمال خان بند له بشپړېدو اندېښنه لري. والی سید سلطان سرام په دې خبرونه کې و مرکه دراوړو. د ولسی جرګې د پلاوی په یو ریپورت کې چې ازادۍ راډیو ته رسیدلې په کې سارنوالی ته د نظام الدین قیصاری په کور د عملیاتو د مسولینو د معرفي کېدو غوښتنه شوې ده. په دې اړه ریپورت لرو او دا به واوري چې نظام الدین قیصاری څوک که وختو ځینې نور ریپورټونه او لویدیځو رسپانو ته کتنه هم خبرو. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون تایید کړ چې په بادغیس کې په وروستۍ حمله کې ملکی وګړي وژل شوی. دا په داسې حال کې چې کمیسیون د سې شنبې په ورځ په خپل کلنی ریپورت کې ویل په افغانستان کې یوازې په 2019 میلادي کال کې تر لس زرو زیاتو ملکی وګړو ته په جګړه کې مرګ ژوبل اوښتي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون یو وار بیا د افغانستان پر حکومت او د حکومت پر مخالفو وسلوالو ډلو غږ کړی چې د جګړې په ډګر کې د ملکي خلکو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. فرشته جلالزئی له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې د هوایي حملې قربانیان ملکي خلک دي. د کمیسیون ویاند شکر الله مشکور پرون ازادي راډیو ته وویل چې په بادغیس کې د بی پیلوټ الوتکې د وروستۍ حملې په اړه څېړنه کړې، ورته جوته سوي چې ملکي خلک وژل سوي دي. شکر الله مشکور وویل چې د دوی په راپور کې راغون شوي معلومات د بادغیس ته عام روغتیا ریاست تایید کړي دي.
د مقر ولسوالۍ کې تقریبا 15 کسان د یو میرمن او څلور ماشومان په شمول باندې یو وی حمله کې خپل ځان له لاسه ورکړی. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون همیشه د جنگ په کلیو خواو باندې غږ کوي چې د بشر دوستانه نړیوال اصول او قواعدو ته جدي توجه وکړي او د ملکي طرفاتو د مخنیوي په خاطر باندې خپل مسؤلیت ادا کړي.
په بادغیس کې چارواکو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د دې نوي رپورت په اړه خبرې نه دي کړې. د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی د تېرې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې په مقر ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په کور کې ماین چاودېدلی او د هغه د کورنۍ شپږ غړي پکې وژل شوي دي. خو د مقر ولسوالۍ و اوسیدونکي عبدالوهاب ویلي و چې پېښه د هوایي حملې له امله شوې ده او د هغه 15 ماشومان او وریندار پکې وژل شوي ول. غدا اعتراض څرګندول لپاره د مړو جسدونو د بادغیس مرکز قلاینو ته وړیول. عبدالوهاب د ازادي راډیو خبریال ته په بادغیس کې ویلي چې په یو غیر دولتي اداره کې کارګر دی. په بادغیس کې تر پیښو مخکې د بلخ په ولایت کې په وکلي بوکا کې په هوایي حمله کې د ملکي خلکو د وژل کېدو رپورټونه خبر شول. د جنوري په 15 نیټه د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې ګڼ شمېر خلکو د ملکي تلفاتو پر ضد د اعتراض لپاره لاریون وکړ. اعتراض کوونکو ویل چې په بوکا کې پر یوه کور په هوایي حمله کې و ملکي کسان وژل شوي دي. په بلخ کې تر اعتراض وروسته د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار او د ملي دفاع وزارت چارواکو وویل چې دوی څېړنې کوي، خو د څېړنو پایله لا نه ده څرګنده شوې. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د فبروري په څلرمه په خپل کلنی رپورت کې ویل چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکي خلکو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خونړی کال و. په راپور کې لیکل شوی ویل چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر لس زره زیات ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي او زخمیان شوي. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي ول چې په افغانستان کې تیر کال ملکي خلکو ته ډیر تاوان د وسلوالو طالبانو په حملو کې رسیدلی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي وروسته لاغي چې په 1900 میلادي کال څخه تر 2001 کال پورې د جنگي جنایتونو په اړه د دوی تحقیقي ریپورت د خبرېدو مخه ونیول شو. د کمیسیون یو ځل بیا د جنگي جرایمو په اړه خپل تحقیقاتي ریپورت چمتو کول پیل کړي، خو دا څېړنه به د 2001 کال څخه تر 2009 کال پورې پر موده متمرکزوي. ملالۍ بشیر د دې کمیسیون له کمشنرې شبنم صالحي سره مرکه کړې او لومړی په افغانستان کې د جنگي جرایمو په اړه د تحقیق پوښتنه ځنې کړي.
موږ په 2015 کال کې یو پروژه یو برخه خاص د انتقالي عدالت لپاره پرانیسته. لومړی موږ د کې یو سروې وکړ، د سروې ته موږ د خلکو غږ د عدالت لپاره سروې نوم ورکړو. دغه د سروې په اساس باندې ډیری خلکو له موږ د غوښتنې وشي دلته باید انتقالي عدالت باید تطبیق سي او کسان چې جنگي جرایم ترسره کړي هغه باید خپل سزا وویني. دغه په اساس باندې موږ بیا وروسته یو پروګرام پیل کړو، 15 کلن پروګرام دی انتقالي عدالت په نامه. مشخصا د دوی دغه څېړنو دوره لکال و 15 نه تر 2000 لومړي کال پورې وه. دغه دوره کې دغه 15 کلنې کاري دورې په موده کې موږ د دې دورې د جنگي جرایمو ټول اسناد مستند کړی دي، له ټولو قربانیانو سره خبرې کړی دي او یو مفصل راپور موږ په دې باندې جوړ کړی دی. ولی متاسفانه هغه راپور تکمیل شو، هغه د وخت ولسمشر ته ورکول شو، چون اساسا دا تنها زموږ د کمیسیون تصمیم په دې نه شوی کېدای چې زموږ همکاران د افغانستان په ګوټ ګوټ کې تر تحدید لاندې و. هغه وخت هغه 2010 کال هغه داسې وخت و چې هلته ډیری دغه کسان چې مستند سازي شي وو اکثر په دولت کې حضور درلود او چارواکي وو. و د وخت حکومت مختو ول شي ک تاسو دا راپور خبر کی مختص د همکارانو د ژوند تضمین نشو کولای. زموږ په دغه لکلمو د نګهار زموږ د احراق دفتر ته ور واچاو، زموږ قنا د نګهار دفتر مخ کې چاودنه او زموږ همکاران په بلا بیلو د فاتور کې د هدف ګرځیدو. ولی دولت ویل تر وخت پورې شاوزه مسایدی دا گزارش تاسپری دی دا گزارش موږ لیکل ایله مکمل سوې مسند اسناد ټول موږ سره دی ولی موږ غوښتل نشر اجازه تر لاسه نه کړه سبا ورس کې پارلمان کې متاسفانه د عفو عمومي قانون تصویب شو او په دې توګه سره هغه کسان چې جنګي مجرمین وو هغه په دې قانون سره خپل ځان خپل معاف نو دا قانون تصویب زازمو کار تقریبا د سکوله کا هیڅ نه شوی سکل دوزره او شلم له جنوري نه موږ هغه جنگي جرایم چې له 2001 نه تر 2019 پورې د ښکېلو خوا له خوا تر سره سوي دي د هغو دپاره یو کلنه بله پروسه پیل کړه ښه والی دا ده چې اوس موږ اسناد ډېر لرو چې ملکي تلفات د هر ټول اسناد له موږ سره دا پروسه به لنډه وي او په یو کال کې به انشاءالله د دې راپور هم تکمیل شي.
شبنم صالحی د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر وا چې د یو نوی تحقیقي ریپورت په اړه څرګندونه کولې چې په کې بل 2001 کال څخه تر 2019 میلادي کال پورې په افغانستان کې جنگي جنایات او نور بشری سرغړاوي باندې څېړنه وشي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
اوس پر شو دی ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي سفی الله ستنګ زیورته کتنه کوي.
بزنس انسایډر خبرونه لیکلي چې د طالبانو ډلې په افغانستان کې یو امریکایي وګړی يرغمل نیولای دی. د راپورونو په اساس يرغمل شوی او 50 کلن مارک فریریکس دی چې د امریکا د حکومت یو قراردادي و. د بزنس انسایډر په مقاله کې راغلی چې که څه هم د دې يرغمل نیونې مسؤلیت هیڅ کومې ډلې تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی، یو امریکایي مقام نیوزویک ته ویلي چې حقاني شبکې دغه کس نیولی. د خبرونې په لیکنه امریکایي پوځیان هڅه کوي چې د امریکایي وګړی چې د جنوري له 1 يرغمل نیول شوی خوشي کړي. ویل کېږي چې مارک فریریکس په خوست ولایت کې د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې د اروپا کو لاس تلویدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی بزنس انسایډر ته ویلي چې په بهر کې د امریکایي اتباعو ژوند د دغه وزارت لپاره ډیر زیات مهمه ده. بزنس انسایډر په دې مقاله کې د طالبانو د دریو مشرانو د خوشي کېدو په بدل کې د امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس تبادلې ته هم اشاره کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه وخت ویلي و چې هیواد یې د بیګناه خلکو یرغمل نیونه غندي. پومپیو د بندیانو له تبادله هرکلای کړی و. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په دې موضوع یوه مقاله لیکلې چې اوبو له څو لسیزو راهیسې د افغانستان او ایران ترمنځ مخالفتونه پیدا کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په داسې حال کې چې افغانستان د کمال خان د بند د بشپړولو لپاره هڅه کوي د اوبو پر سر مخالفت لا پسې زیاتېږي. ورځپاڼه لیکي د کمال خان بند له لارې به په نیمروز ولایت کې 1,15,000 هکتاره ځمکه خړوبه او 8 میګاواټه برېښنا تولید شي. لاس انجلس ټایمز لیکلي ایران په هغو سیندونو چې له افغانستانه ورځي څه باندې 1,000 بندونه جوړ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه افغان چارواکو تور پورې کړی چې ایران هڅه کوي په یو ډول ځینو خلکو ته رشوت ورکړي چې د کمال خان د برېښنا بند پروژه وځنډوي. لاس انجلس ټایمز لیکلي په 2011 کال کې د طالبانو یو قومندان ادعا وکړه چې ایران ورته څه باندې 50,000 ډالر منلي وو که دا بند په بمونو والزوي. د نیمروز د والی سید ولی سلطان په حواله په لاس انجلس ټایمز کې راغلی چې ایران په دغه ولایت کې زیات استخباراتي فعالیتونه کوي او ایرانی چارواکي د کمال خان د بند په اړه اندېښمن دي.
د ولسی جرګې د پلاوی په غو ریپورت کې چې ازادي رادیو ته رسیدلې او د پلاوی په ورستی کې په مزار شریف کې د قیصاری پر کور د عملیاتو د څېړن لپاره ګمارل شوې وراغلی چې د قیصاری پر کور د عملیاتو د مسولین دي څارنوالې ته معرفي شي. اکرام الله اکرامي په اړه ریپورت راکړي.
دغه پلاوی د راپور په اساس چې یو کاپی ازادي رادیو ته رسیدلې پکې غوښتنه شوې چې دغه عملیاتو اصلي عاملین باید څارنوالې ته وپیژندل شي. د بلخ پولیسو د ولسی جرګې د غپلاوی ته ویلي چې د قیصاری په وړاندې د خلکو د شکایتونو او د غشان د غیر مسؤول وسلوالو د درلودلو لعمل د امنیتي موین د هدایت او د محکمې د حکم لمخې د قیصاری د ویرولو او د حکومت د اوتوریتی د تثبیت په هدف د نوموړي کور محاصره کړ. د دغه پلاوی غړي مهدی راسخ ازادي رادیو ته ویل چې د عملیاتو په دوهم ورځ د پولیسو ځانګړي ځواکونو 878 قتی یا سی آر یو او کمانډو ځواکونو د بلخ د امنیتي مسؤلینو نه هیڅ ډول هدایت نه واخیستی او د کورنیو چارو وزارت د پخوانی امنیتي مرستیال او د 209 شاهین قلوردو د پخوانی قومندان په امر د قیصاری کوري محاصره کړی وو. د خاغلی راسخ په خبره په دې عملیاتو کې د قانون خلاف له هوایي ځواکونو هم ګټه اخیستل شوې ده او دغه ځواکونو د 209 شاهین قلوردو د قومندان په امر د نظام الدین قیصاری کور بمبار کړی دی. د دغه پلاوی یو بل غړی علي اکبر قاسمی هم ازادي راډیو ته ویل چې د دوی د مندونو لمخې د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال خوشحال سادات او د شاهین د 209 قول اردو پخوانی قومندان د دغه پیښې اصلي لاملین دي. د ولسی جرګې د پلاوی په راپور کې دا هم راغلی چې د بلخ محکمې یوازې د 2 ساعتونو لپاره د نظام الدین قیصری د کور د پلټنې امر د قوس په نهمه ورکړی دی او په پام کې ده چې دغه پلاوی راپور د ولسی جرګې له ژمنې رخصتۍ وروسته د یادې جرګې عمومي ناستې ته وړاندې شي. هغه مهال خوشحال سادات د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال اولی محمد احمدزی د شاهین د 209 قول اردو قومندان و. خغلی سادات او احمد زید ازادي رادیو د خبريال بیا بیا اړیکو ته جواب ونه وای او دفاع وزارت هم د ازادي رادیو خبريال ته ویل چې د چړنو تر پایلو په دیاله نغه کیږي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي ل وسلون د کار اخیستلو او د قیصری د نیولو پاړه پښتني موجود دي او پاړه به د لوی سرنوالي له خوا د ملي امنیت شورا ته د راپور ورکول وروسته په حق له اقدامات وشي.
بعد از ارائه گزارشات در شورای امنیت ملی
د امنیت په شورا کې به د رای له وړاندې کول وروسته هغه نتیجه رامنځته کیږي او امنیتي او دفاعي ځواکونو ته به د اړینو اجراتو پاړه ک تغییر او تبديل یا نور اقدامات وي سپارښتنی وشي موږ به عملي کړو
انشاءالله در عمل اجرا خواهیم کرد.
امنیتی ځواکونو د روان کال د قوس په نهمه په بلخ ولایت کې د نظام الدین قیصری کور محاصره کړ. دغه محاصره بل اخره په وسلواله نخته وخت چې له 2 ساعته عملیات وروسته نظام الدین قیصری په تیښته بریالی شو. په دغه نخته کې د قیصری و کسان وژل شول او دوه امنیتی ځواکونه هم ټپیان شول.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. خو په دې ریپورت کې د قیصری په اړه څه ویل شوی که څه هم موږ سره یې جزئیات نشته خو په قیصری چې یو افغان وسلوال ګڼل کیږي تختیدلې خو پټ نه دی. په ډسمبر میاشت کې په مزار شریف کې د حکومتي ځواکونو او قیصری د جګړه مارانو ترمنځ پنخته کې د ملیشو دغه قومندان لنیول کېدو وتختید خو وروسته په ټولنیزو رسنیو او ځینو ټولنیزو مراسمو کې راڅرګند شو. افغان حکومت د قیصری غونډې د جګړه مارانو په نیولو او د دوی د بیرته خوشی کېدو لستونز سره لاس او ګریوان دی. ملالۍ بشیر نور حال راکی.
د دسمبر د 14 په پیښه کې د قیصری اته کسان وژل سول او ګڼ نور ونیول سول. له هغه راهیسې قیصری له قانونه د تیښتې په حال کې دی. پر د باج اخیستلو وژنې او شکنجې تورونه دي خو پر ټولنیزو رسنیو د دغه زورواکي عکسونه خپاره سوي چې علني د بزکشي په لوبه کې ګډون کړی او له ځایي خلکو او ملیشه غړیو سره عکسونه اخیستي دي. د قیصری قضیه د مرکزي حکومت ننګونې روښانه کوي چې له داسې جګړه مارانو سره لاس او ګریوان دی چې سیاسي زور لري او پرته له محاکمې ګرځي. کابل له کلونو راهیسې جګړه ماران زغملي او ډیری وختونه امریکایي پاوز ورته پیسې هم ورکړي چې په ولایتونو کې د ځایي خلکو امنیت خوندي کړي چې د مرکزی حکومت وکړای سي پر کابل تمرکز وکړي. خو پر ډیری ملیشو تور دی چې له بشري حقوقو سرغړونه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی هڅه کوي چې په غیر قانوني توګه فعالیت کوونکي قومندانان ونیسي. قیصری د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم متحد دی. دوستم په 2012 کال کې ورسته له هغه ترکیه ته وتښتید چې د یو سیاسي سیال د شکنجه او ورباندې د جنسي تیری په قضیه کې په لاس درلودو تورن سو. د پر ځان لګیدلې ټول تورونه رد کړي. دوستم په 2013 کال کې بیرته کابل ته راستون سو او ډیری وخت په خپل مرکز جوزجان کې تیروي. مرکزی حکومت د لنیولو او محاکمه کولو ډډه کړې ده. چارواکو قیصری د 2013 کال په جولای میاشت کې توقیف کړ او په نتیجه کې د فاریاب ولایت په میمنه شار کې خونړی لاریونو وسول چیرته چې دای د همدی ولسوالۍ د پولیسو مشر وو. لاریون کوونکو موټرو او یو شمیر دولتي ودانیو ته اور ورته کړ. قیصری مقاومت وکړ چې ونه نیول سي او د ده د ملیشه ځواکونو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې پیل سوې. د ده یو شمیر پلویان ووژل سول خو په پای کې کابل ته یوړل سو او هلته بندي سو. ولسمشر غني د ده نیول کېدل د ملیشو پر وړاندې د جګړې په برخه کې لاسته راوړنه وبلله. خو څو میاشتې وروسته قیصری په مرموز ډول خوشې سو. حکومت په دې اړه ځواب ونه وایه. په دسمبر میاشت کې افغان ځانګړو ځواکونو په مزار شریف کې د قیصری کور محاصره کړ چیرته چې دی له خپلو 1.5 جنګیالیو سره اوسېده. د بیا مقاومت وکړ او له حکومتي ځواکونو سره نښتې 1 ساعت دوام وکړ خو دی په تیښته بریالی سو. په 2013 کال کې په یو بل قضیه کې حکومت د بشري حقوقو یو سرغړونکی وروسته له هغه خوشې کړ چې په ملاتړ یې پراخ لاریونونه وسول. عبدالغنی علی پور په مرکزی افغانستان کې شخصي ملیشي لري او په کابل کې څو اونۍ وروسته له هغه ونیول سو چې په غور ولایت کې لنیول کېدو و تشتید. په هغه پیښه کې 12 کسان وژل سوي وو. په کابل کې هم د ده په ملاتړ لاریون کوونکو له پولیسو سره نښته وکړه.
ازادي خبری مجله اوري.
او سم یو نړیواله مسله د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استزاکیدو له امکان د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپل مخالفانو په اړه له قهر ډکې څرګندونه وکړي. فرشته جلال زی پرې رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ځان د استیزا د بحثونو په اړه ویلي چې زشت ستر مصیبت و او ژمنه یې وکړه چې هغه څه به چې د ده په وړاندې وشول بیا نه تکرارېږي. ډونالد ټرمپ پرون له واشنگټن په وینا کې تور پورې کړ چې یو شمیر بی ایمانه او په فساد کې ښکېلو کسانو د یوې جالي دسیسې په مرسته له قدرت د هغه د لرې کولو هڅه وکړه. ټرمپ د ځان د استیزا په اړه بحثونو ته په اشاره کې وویل چې د امریکا ولس یې خوابدی کړی او یو شمیر کسانو په داسې هڅو څرګنده کړي چې د ځان ګټې ته د خلکو او امریکا پر ګټه لومړیتوب ورکوي. د وویل ستاسو هیواد او ولسمشر یو شمیر کسانو چې صداقت نه لري او فاسد دي په سخت مصیبت کې اچولي ول. هغوی هر هڅه وکړه چې موږ برباد کړي. په دې کار یې زموږ ولس ډیر خوش کړ. هغوی پوهیږي چې ناسم کار کوي خو هغوی ځان زموږ پر ګران هیواد مخکې ګڼي. څوونه مخکې او پرون بیا زموږ زړورو جمهور غوښتونکو سیاسي مشرانو دا پوهه قدرت او جرأت څرګند کړ او هغه کار یې وکړ چې د ټولو خلکو له نظره سم دی. د امریکا کانګرس د سنا مجلس د تیرې چهارشنبې په ورځ په قانون کې د ولسمشر د استیزا پر ماده رایګیری وکړه. په سنا کې اکثریت د جمهور غوښتونکو دی. د سنا غړو د استیزا د ماده پر دې بند چې که یو ولسمشر له قدرت سو استفاده کوي باید استیزا شي رای واچولې او 250 کسانو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په لوري رای ورکړه او هغه ته برات ورکړ. په سنا کې اته څلوشت مخالفی رای له دې سره واچول سوې. د امریکا جمهور غوښتونکو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته له جمهور غوښتونکو ګوند یوازې یو سناتور مترومني مخالف رای ورکړ. مترومني د امریکا په تاریخ کې لومړی سناتور شو چې د خپل ګوند ولسمشر د استیزا په پلوي رای ورکړی ده. د ولسمشر د صلاحیتونو په اړه د قانون د بلې ماده پر دې بند چې کانګرس یې گمراه کړی هم رای واخیستل شو او در پینځوس د وڅلوېشتو په وړاندې رای واچول سوې. په دې ډول جمهور رئیس ټرمپ له دوهمې مسلې چې هغه یې استیزا ته برابرولی سوې خلاص شو. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د ډیموکراتانو په لاس کې دی. هغوی په دسمبر کې ډونالد ټرمپ له قدرت د ناوړه استفادې او د کانګرس د گمراه کولو په تور استیزا کړ. د کانګرس په استازو مجلس کې پر دې خبرې وشوې چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي فشار راوستي و چې په اوکراین کې د هغه د سیاسي رقیب جو بایدن د زوی هانټر بایدن د کار په اړه څرنه وکړي. پر ټرمپ تور پوری شوی و چې له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو دوام یې له دې څرنې سره تړلی و.
په خوست کې چارواکي وایي چې هلته د یو امریکایي وګړي د اختطاف د ریپورت په اړه څېړنې کیږي. نیوز ویک مجلې او یو شمېر نور لویدیځو رسنیو ویلي چې یو امریکایي وګړی فریدریکس د تیرې جمعې په ورځ په خوست کې د وسلوالو لخوا چې ګمان کیږي د حقانی شبکې سره به تړاو ولري تختول شوی. ارګ وایي چې د جمعیت اسلامي ګوند د پخواني قومندان عبدالستار غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوي د خپل کار جزئیات پرون د فبروري په شپږمه ولسمشر ته وړاندې کړل. دا خبر پاڼه کې د څېړنو جزئیات نه دی پړاګه شوی. د سولې د ولسی حرکت غړي نن په زابل او کندوز کې لاریونونه کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استیزا کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. او د رومانیا جمهور رئیس کلاوس یوهانس د هغه هیواد له صدراعظم لودویګ اوربان څخه چې د کار موده یې پای ته رسېږي غوښتي چې نوی حکومت جوړ کړي او په دې ډول له وخته مخکې ټاکنو ته یو ګام ورنږدې شي. دوستان اوس هم مخکې له دې چې آرش همایون راشي او بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنګونه اورو.
د ژوند رنګونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی او څه کار کوئ؟
زما نوم نور محمد دی، د دوکان کې کار کوم. په دوکان
کمپلی خرڅوي. دغه کمپلی تاسو د کم ځای نه راوړی؟ دلته ډیر ډول ډول شیپونه دي.
کمپلی هم موږ دلته خلو منډي کې خار او کمپلی راځي ټول شي نه دي.
اها ډیر ښه. او د کمپل ترڅنګ دلته زګور ما چې تاسو د توشکو پوخونه د بالښتانو پوخونه هم خرڅوي، درته وایس چې څو شیان دلته خرڅوي تاسو؟
دلته ډول ډول شیان شته لکه سرتختی او توشک کنه نور شیان هم ډیر دي. که توشک غنه راځي ترکی دی دلته اخلو خار کې، او نور هم شته سرتختی شو او پرچونه سو او نور شیان ډیر دي.
ان دې دکان کې یوازې تخپل کار کوي که نور څوک هم در سره دي؟
شته دي نور څوک هم شته، خو جمعه ورځ نه درغه.
د دکان ستاسو خپل دی که د بل چا دی تاسو پکې کار کوي؟
دکان د بل چا د کار کوو خو نه درغلی، شاګردان یو.
د ورځې څونه پیسې درکوي؟ څو روپۍ درکوي؟
مونږ ته خو د میاشتې 4000 راکوي. نو ما ته وغه
په دا 4000 افغانیو باندې بیا ستاسو گزاره کیږي؟
بس مجبور کیږي، شکر ده.
په کورنۍ کې مو څو تنه غړي کار کوي؟
کورنۍ کې مو شکر ده یو درې تنه نورم کار کوي او 12 نفر یو.
اندره ته وایي چې دغه کمبل نه تاسو خپل په کور کې استفاده کوي که څنګه؟
هو ولې نه، چې په کار شي مونږ په خپل وړو ملګري